پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا عقرب 15 ده چې وبخې د لنده یا قوس 15 ده چې د 2022 کال د دسمبر لشپګم سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو د ټولنې بېګا همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورد په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن سه شنبه د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست پرون دوشنبه په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی کړی. په یوه نظر پوښتنه کې څرګنده شوې ده چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې یې تېره اونۍ د روسیې په یوه خپلواک رسنۍ مدوزا کې خپرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی یې پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55% پوښتل شویو روسانو ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولی د خپل نظر پوښتنې پایلې خپرې کړې چې له مخې 53% پوښتل شوی روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پوځ قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره وروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2021 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکیچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 2000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په دې خبرونه کې په مزار شریف کې د چاودنې جزئیات درکو. د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په هند کې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د بشري حقونو د څار سازمان په نړیوالو سپورتي مناسبتونو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې په کندهار کې شاوخوا 1500 ځوانان د لوړو روغتیايي زده کړو له مؤسسو فارغ شول.
موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لرو پرتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي.
په زابل کې یوې مېرمنې په خپل نوښت سلون جنو ته د زده کړې امکان برابر کړی.
دلته نه هم مدرسه سته، نه یو داسې څوک سته ښځینه سغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر منوریدونکو د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل په مزار شریف کې نن سهار په یو بس د 14 لکبل مرګ جوړ لپې خښوي ده. په سیمه کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه لیکه راسره دی.
نن سهار وو بجې سهار وختي د مزار شریف ښار یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهدو. دغه چاودنه د مزار شریف درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې شوې ده او د حیرتان بندر د نفتي موادو د کارکوونکو یو 500 بس موټر د سړک غاړې ماین هدف ګرځېدلی دی. د په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویاند آصف وزیری وایي چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي دي، اووه تنه ټپیان دي. د ده په وینا دا د دغه پیښې د تلفاتو وروستی شمیر دی. د پیښې قربانیان د بلخ حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ښاغلی وزیری وایي چې د دوی په وینا د قربانیانو د کورنیو ته دا ډاډ ورکوي چې دوی باید له عاملونو څخه غچ اخلي. د دوی په وینا چې د طالبانو ځواکونه سیمې ته رسېدلي، سیمه یې تړلې ده او په سیمه کې د دغه چاودنې د لا زیاتو جزئیاتو په اړه باندې څېړنې روانې دي.
په مزار شریف کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وایي په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا وینا نن په نوې ډیلي کې د مرکزي آسیا هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. د هند ملي امنیت سلاکار د ترهګرو ډلو د مالي ملاتړ پر ضد ګام پورته کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه چې سیمه او نړۍ له یو ناڅرګند حالت او راتلونکي سره مخ ده. په دې اړه جزئیات امید زهیرمل اوروي.
که څام طالبان هر ځل وای چې په افغانستان کې تر هغه ډلې نشته، خو ښکاري چې دوی دا خبره د نړیوالو ځلتن لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د تر هغه ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یو ستر اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلي کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت له افغانستانه د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وایي دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلي کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی اسیا کې ورانوونکي افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یا ویل مرکزی اسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نوموړي د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه او ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړی. که څه هم په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ په منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منزوي نشي، ځکه اوسمهال په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یوه ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله دی.
په نوی ډیلی کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلابیلو دریځونو ته په پام سره دا نسته څومره کولای شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه په اندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغسې یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځانګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نه شي او حداقل په امنیتي لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حده پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډېر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی، دغه ډول د منځنۍ آسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي، آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتونکو کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدل شي دغه نه دوی پاندېښنه کوي، نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هیوادونو او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نه شي. دا تروریزم یا ترهګري چې ده چې ویرایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکر طیبه او لشکر جنگوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي، همداراز د ازبکستان کوم جنگیالي چې دی هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډېر شوي دي او د دې نه د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې برخه کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه، دوی ویلي چې باید د تروریزم مالی تمویل ودرول شي چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی، نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري دغې نه باخبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنگونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي دي ترڅو چې طالبانو افغان خځو او نجونو ته د سپورت اجازه نوي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزندوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد د شباب په مستقیمه اړیکه سره ده. هیواد صاحب
سلام. تکل صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک نړیوال کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځندوي ترڅو چې خزو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوی نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیوال کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت دا هم وضع شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نشته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه خزو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په خزو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي. مننه.
د ازادي راډیو خبريال همایون هیواد و چې د بشري حقوقو د څار د سازمان د اعلان په اړه جزئیات راکول. د سازمان ویلي دي تر څو چې طالبانو افغان خزو او نجونو ته اجازه نه وي ورکړي، افغانستان دې په نړیوالو لوبو کې ګډون ته نه پریښودل کیږي. په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار امکان ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیاي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیاي علوم څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیاي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوی ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په چیر روغتیا پالان هلته په دندو ګماري.
کار پاره مغشتنه ده چې چون چې زموږ تاسو په وطن کې بیکاری بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو کلو باندونو کې موږ کلینیکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په دې برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشټوالی او ډېر محصلین د دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کیږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه شکه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه هرغه محصلین پر کار وګماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیتګي او نرسین څنګه په برخه کې زده کړی عالی کړي.
زمو کوشش ده چې قابلیتګي او نرسین عالی کو هلې ځلې مروانی کړی دي. مخسن مملا معصومی ساسر پر دې مجلس وکړو. مو کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کو. که تحصیلات موږ نکول ول نه لړی سره سیالین سو کوي، دا مسلمه خبر ده. په دعاو په زاریو په تسبو مقابله نه سو کولای. اسانه خبره وکړو چې ټکنالوژي پیاوړی نکو، تحصیلات پیاوړی نکو، بس دغه بروانی په هر بخښ کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د نظام له بدلون رئیس ګان شمیر کسان خپل دندې له لاس ور کړی. ل لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوی ځوانان وای په دولتي ادارو کې دی جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
له خبرونو
ور آخوا.
قدر من اوریدونکو په دې برخه کې ستاسو پام د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راګرځوم. اسمت څاروان چمتو کړی ده.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د داعش له لوري په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید د مسؤلیت منلو او د طالبانو له لوري په دې تړاو د یوه کس د نیولو په اړه لیکنې خپرې کړي دي. میل رسپانی په دی باب د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد چوت ته اشاره کړي چې لیکلي دي دوی د پاکستان پر سفارت د حمله عامل نیولای دی. خدایش بیا ویلي چې په دی بریټ کې د دوی دوه کسانو لاس درلود. د راستوري په نوم خبرونه بیا د افغان شزو اونجونو پر زیاتیدونکو ستونزو لیکنه خبره کړي ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه کال چې طالبان پکې د نجونو د تعلیم پر ضد جنگ پراخوي. راستوري په کندوز کې د یو بازار عکس خپور کړی او ورلاندې لیکلی چې د کندوز په دې مارکیټ کې شزی سودا اخلي. په دوام کې راغلی لکه چې تیر کال طالبان بیا وخت رسیدلی د افغان شزو او نجونو په ژوند کې محدودیتونه زیات کړی دي. د ډیرو په نظر افغان نجونو ته تر ټولو بدګزار هغه وخت ورکل شو چې طالبانو لښ پشم ټولګي پورته نجونو زده کړې وزندولې او د نجونو راتلونکي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوه. راستوري لیکي د طالبانو له بندیزونو سره سره ډیری بیندې او پلرونه او ښوونکي حاضر نه دي چې تسلیم شي. هغوی د نجونو د زده کړو لپاره د نورو لارو په لټه کې دي. خبرونه د زهره وفا په نوم د یوې ښځې کیسه کوي او لیکي کله چې هغې ته د خپلې لور ښوونځی ور په یادېږي له خپګانې غونه ځیر شي. زهره ته هغه ورځې ور په زړه کیږي چې دی او خاوند یې یوازې وچه ډوډۍ خوړه چې د خپلو لونو د زده کړو خرڅ برابر کړی شي، ځکه چې دوی ته د خپلو لونو راتلونکي تر دې ډیره ارزښتناک و. خو اوس چې د طالبانو تر واک لاندې نویو واقعیتونو ته ګوري دا فکر ذهن ته ورګرځي چې ممکن هر څه بې فائدې و. راستوري د طالبانو په قولي کې چې نه غواړي د نیویې ملسیزې په شان افراطي اقدامات وکړي، خو عملا طالبان د 2021 په اګست کې له واک رسیدو راوروسته هر میاشت یو نوی حکم جاری کوي او په تدریج بندیزونه ډیروي. تیره میاشت طالبانو د امر بالمعروف وزارت امر وکړ چې شزی دی پارکونو او تفریح ځایونو ته نه ځي. لدی لا څور زینه وکړي چې اعلان وکړ شزی دی سپورتي ځایونو او حمامونو ته نه ځي. سره لدی چې د شزو سپورتي ځایونه او حمامونه له سړو بیل دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو د پراخوړلو په اړه بحثونه پکې دي. د خبرونه د اوریدلو لپاره راسره اوسئ. خو اوس فکر کوم چې د دې خبري مجلې په وروستیو 2 دقیقو کې شی به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې په زابل کې یوې لوستې میرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی دی. د زابل له مرکز کلات څخه لرې د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله په رضاکار ډول د خپل کلي نجونو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په ټول افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د دې ماشوم نجونو شمیر 15 یا تر سیږي چې د یو روشان راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځي او مدرسه نسته. خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیې سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سل پورې نجونو ته دیني او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه شته نه مکتب شته نه یو داسې څوک شته ښځینه سغه نور نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یم چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه تر رسولې دي. بیخي ډېر په مشکلاتو زما خو پیله اوس دلته ما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازی په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه ل څلورو تروو کلونو پر رسیدي، خو هغه ل ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم ل هغه نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې ل کور د باندې د وټلو اجازه نه لري. ګلدستا، شفیکا او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي شوونکي بیا هم ډاکټرانو جوړیږي ترڅو خپل کلی او خلکو ته خدمات وکړي.
غواړم چې پاینده کې ډاکټرانو معلومات او جوړ مو پښتو وایو، یاسي وایو په ایم پټښتاب باندې املاکو پیخي ډیره خوشاله یم. زه نورم غواړم چې نوش پسین کې د غار کانور چې ونځي هم جوړ شي. ته غواړم چې ټول شانس دا کوم سیل باندې ورا سجل سي د دې هیواد په اکشن خوند سره د غار کوم خدمت مشاګردان دې دې سمشت مکتب جوړ کې اوس مشاګردان دې 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 مشاګردان دې فابریکې دې دونه دې دې
اج خدای داد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنۍ یزد کړو په دې ټولګي کې یو ډولونی درس لولي. دی وای په خپل لونو بس د کلی کوي او غواړي چې شوونکې یا هم ډاکټران ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې نه څه بل مکتب ستا نه بل سستا او د مور اولادونو دار روزي مور ډیر مننه کوم.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي انجنې د محل د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویر لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزې چې د محل د افغانستان په زرګون انجنې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان وخت رسیدلی په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجنې پر مخ شوونځي تړل سوي دي او انجنې یوازې د لومړنۍ زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریتوی په لیرو پروتو سیمو کې د ماشومانو لپاره د داسې ورته ټولګي د جوړولو په لټه کې دي او ډیر ژر به دیش داسې ټولګي پرانیزي چې شوونکې به یې شځوي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدام استیزه قصي د خاص د خوندو لپاره ډیر شوونځي نور راته منلې دي. ان شاء الله په لاندې وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشومانو لپاره د دیش محلي ټولګي د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ شوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. تاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم کلا شرزادی مدنی غرهر کنا زما سره کته هم د یوم یاشنا یا د توخ نمخ کی زویره و چې د ازادۍ رادیو مشرات وکته کیږي زکه چې غوی ټول په حقایق باندې خبرې کوي او تعالی حکومت کله حقیقتونه اوریدل شي نو دا زمونږ یعنی یو هم د ازادۍ و چې موږ تر پاتې و هم د ازادۍ رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادۍ و موږ هغه خپل غږ وستل او موږ هغه نه نړیوال خبره ول خو دا هم بند شوله. په دې هیله چې ډېر ځلې مشالات پیل شي ځکه چې موږ اوس ډېر داسې یعنی د سیولې په یو څه چې موږ کړي اوسي لکه وچ بیخي یعنی قید شوي اوسو نو هیله لرم چې ډېر ځل د ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی د هغه ټلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید د خواست کوم طالبانونه چې شرادي بېرته پیل شي.
سلام علیکم زه پیر محمد لغمانه يم د لشم ولسوالۍ د سایګل د دراتو نیما د ازادۍ رادیو چې بنشله شنبه پورسنه یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې د فیسبوک کوم سره په فیسبوک دلار نه ما وکړه یعنی سبای چې را باندې نه لګیدل. ازادۍ رادیو چې د افغانستان د ټول اطراف او خصوصا د سایګل دراتو خصوصا لشم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولا یعنی ازادۍ رادیو ډیر اوږدات زنګو او سوقونو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازنی ازادي راډیو پاتې و موږ ډېر خوشحاله شو. ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو، یعنی سخت خپه شوم سبا چای ما باندې ونه لګېدل.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو د اوریدونکو نظریات وو. د ازادي راډیو د اف ام د اف ام او منځنۍ څپو د بندېدو په اړه خو د ازادي راډیو خبرونې په لنډو څپو لا هم دوام لري. د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې دیونی ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
قدر بنا اوریدونکو 12 بجې او دیرش دقیقې دي. شپه وروسته د ازادي رادیو 19 پروگرام 25 دقیقې بس پیلېږي. خو له هغه مخکې خبرونه. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې نن سهار پر یو بس د 14 لکابله شپږ کسان وژل شوی دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویان اسف وزیری وایي چې د مزار شریف ښار د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین چاودنې شپږ کسان وژل او اووه نورې ټپیان کړل. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر لوړ شي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د سر سازمان وایي تر څو چې طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوالو سپورتي سیالیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګډون وزنډوي. د بشری حقوقو د ټولنې بیګا همدرز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ پر راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست پرون په نوې دیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویست د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنیو وایي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې د روسیې یوازې په سلو کې 25 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوی او پایلې تیرونه د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړې دي. په نظر پوښتنه کې 55 سلنه پوښتل شوي روسان ویلي چې له اوکراین سره د خبرو غوښتونکي دي. له دې څو ورځې مخکې د روسیې لیوادا مرکز چې ځان مستقل بولي د خپلې نظر پوښتنې پایلې خپره کړې چې له مخې 53 سلنه پوښتل شوي روسانو د جګړې د پای ته رسېدو او له اوکراین سره د سولې د خبرو د پیلېدو ننګه کړې وه. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. او د سودان د پاوز قومندانانو او د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون هغه موافقه لاسلیک کړه چې د دوی په وینا په دوه کلونو کې د واک لیږد او انتخاباتو ته لاره هواروي. د دې موافقې په اساس به هغه پراخ سیاسي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي چې د 2020 کال د اکتوبر د پوځي کودتا له کبله رامنځته شوی و. دا موافقه چې ممکن د سودان د کړکېچ حل لاره وي د ځینو سیاسي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د دې موافقې 3000 مخالفان پرون د خبرو ځای ته نږدې راټول شوي وو، خو امنیتي ځواکونو د هغو د تیتولو لپاره له اوښکې بهونکي ګازه کار واخیست.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم. د خبریالانو ملاتړ بنسټونه او خبریالان وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته پر آزادو رسنیو کړی تنګ شوه. طالبان که څه هم وایي چې آزاد رسنی د اصول لمخې فعالیت لري، خو د خبریالانو ملاتړ د طالبانو لخوا وزه شوی تګلارې د بیان آزادۍ او رسنیو سانسور بولی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او منځنیو څپو هم بندیز ولګاوه. پښتنې دا دي چې آزاد رسنۍ د افغانانو لپاره څومره مهمه دي، د دغو رسنیو محدودول په څه معنا دي او د خلکو په ژوند څه اغیز کوي. د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم. د بحث دوه میلمانه هم رابلل شوی، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر. میلمنو ته خراغلاس وایم. تخنیکی همکار می اشاره کوي چې دواړه میلمانه استودیو سره وصل شوی. مجددي سپستړي مشي بحث بل تاسو نه پیل کو. په افغانستان کې د بیان ازادۍ تاسو څنګه ارزوي؟ د طالبانو دادی شاو خو یو نیم کالو وته دوی ادعا کوي چې آزاد رسنیو ته د فعالیت زمينه برابره کړي.
لودین صاحب، لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او زموږ ورور ملما بحث ته کس مکه په خوا ته لا شو خو د سید سنتو مکه په خوا کې هم اول دې د ورځې جمهوریت کې لیدل لري، خو بیا اخر وختو کې یو څه وضعیت خو او کله چې اسلامي امارات واک ترلاسه کړ وضعیت ځینې ځایو کې ډېر خو او ځینې ځایو کې ستونزه و. خبري اعلان نیول کېدل، یو خو زموږ داسې تبلیغات داسې و چې اسلامي امارات بریالی شي نو هیڅ رسنۍ به پاتې نه شي، ټول به وتړي. خو کله چې موږ ولیدل چې څنګه ځواکونه د دې لپاره ګمارل شوي وو چې د رسنیو امنیت واخلي مرکز او ولایتو کې، دا ډېر یو د موږ ته د امید وړ یو اقدام وو او موږ هماغه وخت کې وستایل. خو بل خوا ځینې ځایو کې رسنیو خبريالان وځورول شو، ووهل شو، ونیول شو، دا بیا یو بیله دغه وه. او د سره اقتصادي ستونزه د سی وضعیت کې موږ ورسره مخامخ شو چې د 1500 زموږ 2015 بندې شو چې د دې لمنځ نه تقریبا زیاتره، یعنی د 240 پورې اقتصادي ستونزه له عمله بند شو. او دې باندې اسلامي امارات چارواکو هم اندېښنې ښودل. خو اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه وه چې درې ویاندیان وه چې هغوی سره ټول رسنیو باید تماس نیولی وه چې ډېر یو سخت کار وه. وروسته یو څه پرمختګ وشو، اطلاعاتو ته لاسرسی وضعیت ښه شو، ولایتو کې او مرکز کې یو څه ګمارنې وشو چې ویاندیان هغوی ډېر ښه یو فضا رسنیو ته رامنځته شو، او ورځ تر بله مقتهم دغه نیونه وحل او تکول کمدل، او هم رسنیو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ښه زمينه، خصوصا کابل کې مسایل اول مسایل شوی و. ولایتو کې هم ځینې ولایتو کې ښه و، ځینې ولایتو کې محدودیتونه و ستونزه. خو مګر ورځ تر بله ځینې مسایل رامنځته شو. مثلا د رسنیو قانون اعلان شو چې هغه هماغه
بلې مجددي صاحب او بخې راځي اوس وخت کې خبرې کو. اوس مهال چې تاسو عملا په کابل کې د رسنیو وضعیت ساری، اوس مهال د بیان ازادي وضعیت څنګه ده؟ په ظاهر خو د بیان ازادي یا آزاد رسنۍ نشته. مثلا امریکا غاګه او ازادي رادیو کې بیل یادولای شو چې لکم فشار پرته افغانانو لپاره خبرونه کوي بدون د دې چې رسنۍ یا خبرونه یې سانسور شي. اما اوس د افم څخه بند کړی طالبانو، فکر نه کوي چې دا د بیان ازادي پر وضعیت باندې یا د بیان پر ازادي برید دی مستقیم؟
او دقیقا شخص اندېښنې زموږ او د رسنۍ د ټولنې اندېښنې دي. اما که تاسو وویل زموږ زه دغه خبر هغه وخت ما واورېدل چې زه افغانستان نه بهر وم، او زما دا دغه نه کېدل، باور نه کېدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی وي. خو زه چې هغه د همات سره ټویټ ته لاړم او ومې لیدل چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی، رښتیا دا د ټولو د اندېښنې وړ تصمیم و. خو زموږ تمه همدا وه، څنګه چې اطلاعات فرهنګ وزارت وار وار په دې تاکید کړی ده چې باید هر تصمیم د رسنیو د تخطي کمیسیون له لارې ونیول شي، مګر دغه تصمیم په خپله وزارت د کمیسیون اصلا یو وار ما چې تپوس وکړ دغه موضوع کمیسیون ته تللی وه، هلته ویل شوی وه چې باید دغه موضوع باندې خبرې وشي. نو په هر صورت سره دا آزاد رسنۍ خصوصا همدغه آزادۍ رادیو دی کې زه دا وایل شم دغه خبرونه د خپل اورم دغه وختونه چې زه د څه د رسنیو له خوا د څه بعد وا خبرونه خبرېږي چې زه یریږم چې د کور نه وزم نو چې بیا وزم یا تحقیق کوم او یا ګورم چې د څه په دغه حد څه نه وي خو دغه مسائل مو کول شو کچېر ازادي رادیو یا هر رسنې د څه څه ولري دغه مسائل د خبرې لاره او د کمیسون لاره باید وڅېړل شي استاد او هر څوک چې دلته استاد وي یا آنلاین کولای شي چې چارواکو سره خبرې وشي نو کچېر د څه یو تیروتنه شوې وي د هیڅ شک نشته چې د ورځ د ملي تلویزیون هم د څه یو سیستم ولري دغه دولتي رسنۍ به یو ستوګ ولري خو دا لاره تلل نه دی دا نه یوازې چې دغه افغانستان ته مرسته نه کوي دا یو بد انزور د افغانستان نه بهر بسي او هغه رسنۍ کارکونکي چې د نن افغانستان کې کار کوي دا به هغوی باندې هم بد اغېز وکړي
بلې مجددي صاحب
نن دا وتلل شو سبا یو بل رسنۍ به وتلل شي
افغانانو لپاره افغان ولس لپاره پیغام څه کېدلی شي ځکه ازادي راډیو تاسو حتمان اوریدل شاهدان یې چې په ټول کلیو باندې کې خلکو هم د ازادي راډیو اوریدل مثلا لمتقاعد نه نیولې خپل شکایت ورته ثبتو تر بي ځای شوی کس پوري یا مثلا تر معلم پوري یا مثلا تر سرباز پوري ټول هم د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه او شکایتونه را لګل یعنی په ډول خلکو اوریدل د خلکو د کور شریکو
او د دې شک نشته په هر برخه کې چې کرنګر په کرنده کې وو او کای او کارګر په خپل هغه مسلکی کار کې وو چې هر څوک په هر ځای کې وو ازادي راډیو ورته زنګړې دغه برنامه درلود هغه برنامه چې متاسفانه په دغه کومک یوازې هغه دولتي رسنیو ته پام وکړو نو هغه په دغه کچه نه برنامه لري او نه هم دغه برنامه ځای نیول شي نو دا نه یوازې چې رسنۍ ټولنه ته یو اندېښنه رامنځته کوي حتی هغه خبرې په خپل ما بوخته ورته اشاره وکړ چې هغه کاروندګر چې خپل کارونده کې هم رادیو ځان سره ولي او دغه کرنیز برخه معلومات دغه چې اوري او نورو برخو د افغانستان د حالاتونه خبرېږي نو دا څنګه محرومیږي او دغه روحیه باندې بد اغیز کوي
یعنی مجموع کې تاسو وایي چې ولس باندې ناوړه اغیز کوي د ټولنې په بیلابلو برخو ډیره مننه مجددي صاحب سلامات او سیرازي چې بهیر صاحب سره هم لږ خبرې وکړو بهیر صاحب استاسو په نظر په افغانستان کې د بیان ازادي څنګه وضعیت کې ده او د ازادي رادیو امریکا غږ پر اف ام څپو او منځنۍ څپو بندیز په څه معنی کېدلی شي
زلمړی تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته ملمته خپل احترامات وړاندې کوم په دې شک نشته چې افغانستان د 15 میاشتې نه راپدې خو په مختلفو برخو کې د ستونزو سره مخ دی د بیان ازادي هم د ژوند یو برخه ده او له شک پرته ځان منه شوی ده خو ستونزه دا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې په خاص څنګه تعبیرېدل یا په هر ټول نه څنګه تعبیرېږي د اسلامي امارت سره څنګه تعبیرېدای شي اسلامي امارت د بیان ازادي ته د دوی د قول اجمن دی دا چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته په کوم نظر باندې ګوري تر ډیره پورې من هیڅ نظام پر رسنۍ باندې هم یو اخلاقي حق جوړېدای شي چې هغه ته پابند ووسیږي د ازادي رادیو او یا د امریکا غږ رادیو چې په اف ام سپو باندې خبرېدل په ولایت کې د دوه اړخیز تعهد یا قرارداد په اساس باندې د نظام سره ثبت وي په پخوانی نظام کې راجستر وي کله چې د وی رسنۍ قرارداد پای ته رسیږي هر نظام او هر ټولنه یا هر رسمي اداره خپل اصول او شرایط لري کله چې دوه اړخیز تفاهم پاږي کې نه وي زما معلومات دري چې د رادیوګان بند شوي نه دي بلکې د جوازونو تمدید یې پای تر د جوازونو نیټه پای تر رسیدلې ده او بیا تمدید ورته اسلامي امارت نه دی کړای دا په دې معنی نه دی چې هغه به جبر کړی په دې باندې چې باید خپل رسنۍ بندي
دوی دوی رسمن اعلان وکړي چې اف ام سپه او منځنۍ سپه په افغانستان کې بند شول زموږ رادیو ستار رادیو فعالیت لري په انټرنیټ او لاندو سپو کې خبرونه لري اما دوی اف ام سپه بیل دي چې لمخ کنه یو خبر ورکي موږ د لوی سره په تماس کې او هر ورځ د دوی د وایندویانو نظرونه تاسو اوري موږ به بحثونه ته دوی راغوښتل. یعنی دا تصمیم داسې د فتن او سملاسینی ول شوی لکه څنګه چې مخکې مجددي سی بویل هغه در سره یو کمیسون هم تر ډیره په کې داخل یا په کې شامل نه و.
زه ډېر دقیق معلومات نه لرم خو دا معلومات چې د ما د کله چې د لوري نه پوښتنه کوي د هغوی وایي چې جواز نه پای ته رسېږي او موږ کله چې جواز پای ته ورسېږي موږ بیا نه غواړو چې یوازې د یوه اړخ په تفاهم باندې جواز تمدید کړو بلکې موږ خپلې غوښتنې دي هغه غوښتنې که کومه رسنۍ په نظر کې نه نیسي نه تنها چې ازادۍ راډیو او د امریکا غږ بلکې هر راډیو هر رسنۍ مکلفه ده چې د مطبوعاتو قانون او یا د مطبوعاتو وختنه په نظر کې ونیسي. البته په خاني قانون لا وشوي د اسلامي امارات په خاني قانون ته متحد ځان نه بولي او وختنه لري. خو د دې په څنګ د بیان ازادي مطلق دلته په افغانستان کې فشار شته یا په افغانستان کې تر اوسه پورې تر ډیره پورې نظامی چاپیریال محاول رامنځته دی او هغه حاکم دی تر ډیره پورې تعامل خشن دی. خو یو شی چې واضح دی هغه دا دی چې د اسلامي امارات تعامل زي د پانه کوم په یوازې د وضاحت په شکل باندې وایم چې واضح دی هغه چاته اجازه نه ورکوي. مثلا زنانه او تیویری دی خزینه او تیویری چې بغیر د ماسک نه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېږي. اوس کدی ته موږ وایو چې دا فردي ازادي ده او که فردي فشار دی په یو چا باندې او یا د ازادۍ د بیان د ازادۍ سره نه مخته دا به کېدای شي په نورو ټولنو کې صحیح وي. خو افغانستان کې یو نظام غوښتنه واضحه غوښتنه لري چې زه تاسو اجازه درکوم خو په دغه ماحول او په دغه اصول باندې اجازه درکوم. نو زما په نظر باندې چې د افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره پورې هغه توقع چې زموږ و د اسلامي امارات نه یا طالبانو نه د هغې برخلاف اوس هم تلویزیون شته دی اوس هم خدینه وایندویان موږ لرو وبخشي خدینه کارکوونکي د رسنیو لرو موږ اوس هم په افغانستان کې کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ لرو چې فعالیت لري. دا ټول په دې معنا دی چې تر ډیره پورې د بیان ازادۍ ته تعهد شته دی او هغې ته ازادي ورکول کیږي. خو اسلامي امارت خپل نه تنها د بیان په برخه کې بلکې تعلیم په برخه کې د ښځو د کار په برخه کې د خلکو سره تعامل په برخه کې په سیاسي احزاب ر فعالیت په برخه کې د ژوند په هر برخه کې اسلامي امارت خپل لیدلوری لري. دا چې دلی لوري په تر کومه پورې دنیاوال ومني یا افغانان به
بهر سه پښتنه هم دغه ده چې هم دغه لیدلوري هم دغه تګلارې بهر سه دغه تګلارې چې رسنوي تواستول شي دوازه له حتمان بس تاسو هم په ذهن کې وی چې دغه دوازه له تګلارې دی جوړ کړی رسنوي ته ویل غل چې مثلا په ډرامو کې د خځې کار نه کوي بعضی تګلارې وو ټاکلې مثلا د دوی په مشرانو باندې وکی نه کیږي انتقادونه بنه کیږي. نو فکر نه کوي چې دغه تګلارې له بیان ازادۍ سره سر نه لګوي؟
موږ طبعا دا چې انتقاد باندې کوي دوی انتقاد ته په دوه سترګو باندې ګوري. یو دا چې د اسلامي نظام اعلان کړی دی په اسلامي نظام کې د شخص توهین تر مطبوعاتو اخواته ممنوع ده. یعنی یو چا شخصیت ته توهین نه کوي. موږ په بیان ازادۍ کې ګورو چې کېدای شي یو چا کاریکاتور نشر کړي او د یو چا په الفاظ باندې چې یو چا په کردار باندې ته یو اکشن وکړي. خو په اسلامي نظام کې د اسلامي اصولو د مخه نه دی چې توهین هغه چې مشرتابه وي او هغه چې د مشرتابه استاذ وي دوی د توهین وایي او د
توهین او انتقاد خو یا سپکاوی خو ډیر توپیر لري سره بهر سه برسنۍ لنیوکونه منا کړی دی.
انتقاد ډیر واضح دی زه دې تر اعظم انتقاد ډیر واضح دی. انتقاد دې ته وایي چې یو غلط کړی وي ته چې دی و چا غلا کړی وي د هغه غلا رسنۍ ذکرې او د غلې شکایت وکوي دا انتقاد دی. یو سم یو څوک په چا باندې په حکومتي اداره کې ظلم کوي د هغه حق نه ورکوي او ته انتقاد وکوي دې ته دوی انتقاد وایي. اما چې راځي یو څوک ننګوي چې د اسلامي نظام نه پويږي یا یو څوک ننګوي چې مثلا د اسلامي نظام تعبیر ستا غلط دی دا دوی دې ته توهین وایي او دې ته زه د نظام دفاع نه کوم زه د نظام استاد نه یم خو زه یوازې هغه واقعیت په افغانستان کې تیریږي د هغه یو انځور وړاندې کوم. دا چې اوس دوی څومره ازادي ولرلی شي او دوی څومره په اسلام کې کومه ازادي د هغه خلکو ته ورکړي او دا یاده چې په اسلام کې کوم نیونه ده. موږ په اسلامي نظام کې دواړه برخې لرو. یو نظام یو حاکم کېدای شي ډیر آزاد خیال وي هغه د خپل ځان په انتقاد باندې هم حوصله ولري هغه کېدای شي د نظام پر اړه هم حوصله ولرلی شي. خو یو بل حاکم دی هغه په مطلق شکل باندې او د مثال موږ لرو هغه په مطلق شکل باندې یو 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 تیز حاکم دی هغه انتقاد ته اجازه نه ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې یو چا حق طلب کیږي. خو
د ازادۍ په برخه کې زوایم چې د اوس هم زموږ په فیسبوک باندې انتقاد کیږي، په ټویټر باندې خلک انتقاد کوي، خپل غوښتنې مطرح کوي، په کومو ادارو کې چې غلا شوی وي، رشوت خوړل شوی وي، فساد شوی وي، د هغه انځورونه او عکسونه او اسناد نشریږي، او بل اخره ما ته ډیره ده هم دلیل دي چې بعض ځایو کې په تغییر د خلکو کې هم تاثیر درلودلی دی. سړی حکیم تاین شوای دی، یو ځای والی تاین شوای دی، یو ځای موین تاین شوای دی، یو ځای رئیس تاین شوای دی، هغه سم چلن نه دی کړی، د خلکو سره بد چلن کړی دی، د همدې چلن په اساس باندې هغه د دندنه ګوښه شوای دی. خو دې معنی دا نه ده چې موږ بیا هم اوس هغه ازادي ولرو کوم او چې موږ په جمهوریت کې لرله. دا وجه دا ده
نو اوس لپاره ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ؟
متحد و
او تاسو څه فکر کوئ چې د ازادۍ رادیو امریکا غږ رادیو خبرونه لکه څنګه چې مخکې مجددي سبرته اشاره وکړه چې هر کلی باندو ته ځان رسو ل بزګر نیولې تر خون کې تر متقاعد پورې تر زدهونکو پورې هر یو ته بیل بیل خبرونه درلودي، ځوانانو ته، میرمنو ته، خزو ته، فکر نه کوئ چې د دې د فیم څخه بندیدل یو ډول د افغانانو معلومات ته د نرسرسي په معنا ده؟ ځکه افغانانو همدا یو وسیله درلو د رادیو چنیول به په بدون برېښنا کار ورته کوو، ام اوس دغه اف ام سپي هم په باندې کړی.
لا شک پرته چې یو برخه د ازادۍ رادیو د امریکا غږ رادیو د خلکو لپاره معلومات او خلکو ورته لاسرسي درلودل، خو په دې کې هم شک نشته چې بعض داسې خبرونه وي، البته د ازادۍ رادیو خپل خبرونه بنوي او یا به د امریکا غږ خپل خبرونه نوي، د میلمنو نظریات وو چې هغه نظام ننګولو، نظام ته دی او تهدید په شکل باندې کتل، او د نظام ننګونه فکر کوم چې اسلامي امارت به تر هر څه وړاندې وي. کله د میلمنو په برخه کې بعض رسنۍ احتیاط وکوي، ځکه موږ ته خپلواکي مهمه ده. سلويخ کال ورسته په افغانستان کې جنگ تغرتول شوی دی، په افغانستان کې جنگ نشته دی، بهرنۍ وجود نشته دلته، دا چې افغانان څنګه کېدای شي سره پښی او یو نظام راولي، هغه نظام چې د افغانستان لپاره هم اغیزمن وي او هم د دنیاوالو لپاره د منلو وړ وي. نو ذکر کوم چې د نظام تهدید اول کړي ملما په باندې هم وي، ملما خو یو ملما دی، امریکایان هم کینی دي، اروپایان هم کینی دي، رادیو سره په انلاین شکل باندې خپل نظر وړاندې کوي، خو په عین وخت کې ټولنه ته د نظر ورکوي چې نظام ننګوي او نظام ننګول ذکر کوم چې صحیح کار نه دی د افغانستان لپاره. نظام ننګونه تر هر څه یو لوی
خندیا کوردان مجددی سیب تاسو فکر کوي څه وشي چې په ټولنه کې دغه مخالف نظرونه هم وزغه ملشي یا تحمل شي؟ مثلا یو وس بهیر سیب وای چې دغه رسنۍ او ازادۍ رادیو او امریکا غږ داسې میلمانه را بلل چې د نظام مخالف نظرونه درلودل، دا خو طبیعت ده. کله چې د بیان د ازادۍ خبرې کوو، کله چې وای چې بیان د آزاد وي یا خبرې د آزاد وي، معنا دا چې یو کس ممکن منتقد وي، یعنی ټول خلک به ضرور نه ده چې د حکومت تابعین وي یا د حکومت پلویان وي، مخالفین به حتما مخالف نظر لري، هغه به د حکومت او نظام خلاف وي. ضرور ده چې د دغه سو خبرو په لپاره مثلا یو بستر رادیو باندې سي یا مثلا د فیم سپی باندې سي رادیو خلبت نه ده بنده؟
لودي چې د څه شت نشته چې دغه نیوکه چې د اصلاح لپاره وي او د جامعه یا د نظام د اصلاح لپاره وي، دا خو هیڅ څوک د دې مخالفت نشي کولای، او اسلامي امارات هم چې ځان دغه نظام اسلامي نظام بولي او پیرو د هغه د اسلام جنی، خو په اسلام کې دا څوک دغه نه دی کړی. مثلا د حضرت عمر رضی الله عنه په دوره کې یو څوک د دې حق لري چې ودرېږي او دغه دغه نه تپوس وکړي، دغه سوار ته وایي دغه لباسونه نه تپوس وکړي او دغه جامې نه تپوس وکړي. نو دلته که موږ د اداراتو کې د څه کمبودي لري، څه ستونزې لري، د خلکو حق نه ورکول کېږي، یا بنیم داسې ستونزې، خدا خو یا یو ځای کې کمکاري او دغه مسایل دي، دا خو زه فکر نه کوم که چېرې اسلامي امارت د دې مخنیوي وکړي، دا پر ځای نه دی. مګر همداسې چې بهیر صاحب هم وویل، ځینو وختونو کې داسې هر څوک مثلا زه خپل هغه اهداف او مقصد ته غواړم چې د دې د یو مولا هغه پکړې زمونه خوښېږي یا د هغه ګیره زمونه خوښېږي، خو هغه بیا یو بل خواته موضوع زی. نو دغه یا دغه اسلام باندې یو څوک داسې تعرض کوي، یا اسلامی افغانی کلتور باندې تعرض کوي چې موږ ګورو ځینې رسنۍ کې متاسفانه د دغه مسایلو یا مثلا د جمهوریت په وخت کې مستقیما ولسمشر باندې ولسمشر ته دغه کېدل دغه توهین او تحقیر کېدل چې دا هغه وخت دغه رسنۍ سره او هغه ملمانه سره زما موافق نه وم.
بله نو مجددی سه دغه ستونزې چې تاسو دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی چې مثلا یو چاته به توهین نکېږي یا مثلا اسلام اسلامی ارزښتونو او افغانی ارزښتونو ته به خدای مکرس پکاوای نکېږي که دغه سی او څه کېږي پر رسنۍ کې نو دا خو د رسنۍ او د سرغړونو کمیسون تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې فعالیت لري د آزادو رسنیو ملاتړ ایسته ستاسو بنسټونه مثلا نور بنسټونه دي فعالیت لري ولې د خبرو له لارې دغه ستونزه نه حل کېږي موږ او تاسو یو مطال کوو وایي هغه غوټه چې په لاس خلاص سي یا په ګوتو خلاص سي غاښونه ته یا خولې ته حاجت نشته نو دا ستونزې خو د خبرو له لارې هم هواریږي.
دا خو ما د اول نه دغه موضوع یاده کړ کله چې دغه کمیسیون رامنځته شو او دا زموږ غوښتنه وه او د زمان او د شرایط دا غوښتنه وه چې باید دغه کمیسیون جوړ شوی وای. حتی ځینې وختونو کې اطلاعات فرهنګ وزارت بغیر نور بنسټونه هم چې رسنیو باندې رسنیو کې مداخله کول نو موږ وزارت اطلاعات فرهنګ ته شکایت کول چې ولې تاسو پریدی چې دغه نور رسنۍ دغه اصول خلاف د کمیسیون پرته دغه کیږي نو اوس چې رښتیا اطلاعات فرهنګ وزارت هغه کمیسیون په نظر کې نه نیسي نو دا هغه موږ دې ته هڅه مو دا و چې دا وهڅو چې دغه کمیسیون پیاوړی شي نور ادارات ورته دغه وکړي هر څه چې راپېښېږي هغه کمیسیون ته ولېږي او هلته ورباندې تصمیم ونیول شي. که چېرې په خپله اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ته پام نه کوي نو هغه کمیسیون کار هم تر پوښتنې لاندې راځي.
بله سلامت اوسئ مجدد صاحب.
هغه پیاوړتیا ته چې ضرورت و هغه پیاوړتیا له منځه ځي او یو هر څوک بیا کولی شي چې د رسنیو په اړه انفرادي یا هغه اداره په خپله تصمیم ونیسي.
کور ودان مجدد
صاحب ازادۍ لپاره خنه ده نظام لپاره خنه ده او اطلاعات فرهنګ وزارت د پیاوړتیا لپاره هم خنه ده.
او سلامت اوسئ کور ودان بهر صاحب تاسو د پای خبري هم او وسه کول په کار دي آیا از اړینه نه ده چې طالبان له ازادۍ رادیو سره تعامل وکړي بیرته چپی خلاص کی ځکه که د انتقاد موضوعي انتقاد خود باید ومنل شي پټول نه کې کدي مخالف نظر موضوعي مخالف نظر باید تحمل شي ووریدل شي ضرور نه ده چې هر څه وای ودی منل شي اما واخو دی وریدل شي تحمل خود شي ودی زغمل شي.
او دقیقا دا خبره په کار د خوځو بیا وایم چې نه تنها اسلامي امارات بلکې اسلامي امارات او مطبوعات دواړه د تعامل وکوي څه چې غوښتنې نظام د خپل ځان لپاره خطر بولي په هغه کې د رسنۍ گزاره وسره وکوي تر دې پورې چې موږ د یو آرام نظام خاوندان کېدای شو او بالاخره یو نظام راتلی شي. دلته په افغانستان کې تر اوسه پورې اسلامي امارات په ټول دنیا کې په رسمیت نه پیژندل کېږي خو غوښتنې ته نه وي لکه یو نورمال عادي حالت کې نو دا طبعا عکسالعمل ته لار جوړوي. بس داسې شرایط هم دي چې هغه کله کله ویل کېږي نه خو عملا سړی احساس دې کوي. اسلامي امارات غالبا په لوی لاس باندې دا غوښتنه لري او بیا په لوی لاس باندې دا کار کوي چې ما سره تعامل نه کوي خو زما نه غوښتنه دی و نظام کوي خو راځه زما سره نظام ومنه زما قانون چې جوړ شو زما اساسي قانون جوړ شو زما د مطبوعاتو قانون جوړ شو بیا به مخکې ځو اوس په اضطراري حالت کې زما سره په اضطراري حالت مختلف شه. زه وایم د بیان ازادي چې دا یو اصل دی انتقاد د اسلامي امارات منی باید لږ نور هم حوصله ولري خو د توهین نه موږ متاسفانه چې موږ کله کله په بعض مطبوعاتو کې زه په نامه نه یادوم د غرب تاثیر دومره زیات وي را باندې چې د بیان ازادي زموږ د توهین سرحد ته ورسېږي او یا همدې سرحد ته ورسېږي چې د چا شخصي اعراض او یا شخصي حیثیت تر سوال لاندې راځي نو بنا ان هغه په اسلامي ټولنه کې ازادي نه ده هغه په اسلامي ټولنه کې چپ شخصیت باندې تیری دی کیرای شي اسلامي امارت د مطبوعات سره تعامل وکوي ازادي راځي بیرته خلاص شي. خو زه فکر کوم چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي او د دوی غوښتنې هم داسې نه دي چې مطلق د یو طرفه غوښتنې دي د یو مجبوریت غوښتنې هم لري او د یو نظام غوښتنې هم لري.
سلامات اوسئ.
مجبوریت مو ول چې دا چې تر اوسه پورې اضطراري حالت دی او د نظام غوښتنې داري چې هغه یو اسلامي نظام د خپل لیدلوری لري هغه ته باید احترام وشي او په دواړه باندې په ګډه باندې خپل کار مخته یوسي نظام څارنه وکړي او مطبوعات هم د نظام حوصله او زغم کړی شي او هغه خپل مطبوعات داسې جوړ کړی شي چې نظام ونه ننګوي.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث همدلته پای ته ورسېد. خپل میلمنو د خپلواکو خبريالانو د ټولنې له مشر حجت الله مجددي او د افغان رسنیز او سیلنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر صاحب نه ډیره مننه.